افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د مخامنې خبری مجله کې موزن ریاست نوري هر کلی کوم. په کابل کې نن د دوه خزینه قاضیان وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه لپاره ویلي. په دې اړه پراپور سربیره دغه ورځ له یوې خزینه فعال سره مو مرکه کړې. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سبا په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین پیلوي. خو لومړی به صفی الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. نن په کابل کې د سترې محکمې دوه قاضیانې د یو وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شوې دي. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن ضد یا پولیو واکسین پیلېږي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښه سنا اعجاز وایي د بلوچستان حکومت د صوبې له پښتون میشتې ضلې ژوب په زور د صوبې تر حدودو ایستلې ده. پوره خبرونه. نن د کابل ښار په تایمنی سیمه کې دوه قاضیانې د یو وسلوال کس لخوا ووژل شوې. په پیښه کې د قاضیانو موټر چلوونکی او یوه بله ښځه ټپیان شوي دي. دا خبره د کابل د پولیسو ویاند او همدارنګ د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړې ده. ګڼو افغان چارواکو په افغانستان کې میشتو بهرنیو ډیپلوماتانو او د بشري حقونو فعالانو په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلي په کابل کې نننۍ پیښه غاندي او په طالبانو غږ کوي چې دا ډول کړنې مسؤلیت ورګرځي او باید وې دروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم د قاضیانو وژنه غندلې او ویلي دي چې طالبان د دغسې بریدونو په دوام سره د سولې روحیې مخالفت کوي. نور جزئیات په همدې پروګرام کې وړاندې اوریدلی شئ. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن ضد یا پولیو واکسین پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي دا کمپاین به 15 ورځې دوام وکړي چې پکې به نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د دې وزارت مرستیال ویاندي معصومه جعفری وویل د کرونا په خاطر د واکسین لړۍ درېدلې وه.
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا
و 2020 کال که د کرونا د ناورین په خاطر او د دل لپاره چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي د پولیو د واکسین کمپاین د 15 میاشتو لپاره ودرید. دا کار د دې لامل سو چې په ټول هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې سي
بر افزایش داشته باشه.
تیر 2020 کال په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې پروګرام کې په دې تړاو باندې وړاندې یوه مرکه هم لرو چې اوریدلی شئ. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څېړي. ندیم امیری په خټه افغان دی. د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د یونین برلین د لوبغاړي فلوریان هوبنر ترمنځ لفظي شخړه وشوه. ندیم امیری وای هوبنر ورته د چټل افغان خطاب کړی او امیری ورسته ویلی هوبنر د دې پیښې په خاطر لاغه بخنه هم غوښتي. خو د جرمني د فوټبال فدراسیون د کنټرول کمیټې مشر انتون ناخراین ویلی توکم پالنه او تبعیض د زغملو نه دی او دوی په دې اړه باندې څېړنې پیلوي چې که رښتیا سپکاوی شوی وي عامل به یې خپله سزا وویني. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د پښتون ژغورنې غورزنګ یوه مخکښه سنا اعجاز د بلوچستان د پولیسو لخوا له دې سیمې ایستل شوې ده. اغلی اعجاز دا خبره نن د ازادي اروپا راډیو مشال څانګې ته وکړه.
پته نشته په پاکستان کې به تر هغه پسې دومره فورس نه راځي. دومره ګاډي راغلي دي چې زستا تاسو سوچ دی او د لیویس فورس راغی وسره سیستم کمشنر دی ورسره د دې پولیس والا یې څه شو دی او هغه ویل چې یو منټ خبره به نه کوي او موږ د هغه ځای نه روان کو او وایي چې د بلوچستان د حدودو نه به ووځي.
اعجاز وایي د بلوچستان د صوبې له پښتون میشتې سیمې یا ځلې ژوب ته د کتابتون د پرانیستو په خاطر ورغلې وه خو چارواکو دا اجازه هم ور نه کړه. یو پولیس چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ځینو مشرانو د ورتګ بندیز دی نو ځکه هغوی په بلوچستان کې فعالیت نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ غړي کله کله نیول شوي دي. له هغې ډلې اوس وخت د دې ډلې یو بنسټګر علی وزیر په زندان کې ده. د ترکمنستان درې پوله ساتونکي ځواکونه د یوې هیلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي هیلیکوپټره د برېښنا له لوړ ولتاژ یوې ستنې سره ولګېده او په ځمکه ولوېده. پیښه د پلازمینې اشقاباد 6 کیلومتره کې د یاشلي کلي کې چې له ایران سره پولې ته نږدې پروت دی نن شوې ده. یو پوله ساتي افسر د نوم د نه ښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو ترکمن سرویس ته ویلي په پیښه کې د پیلوټ په شمول درې واړه پوله ساتي ځواکونه ځای پر ځای وژل شوي. پیښه د خرابې او لړجنې هوا په خاطر شوې. د ترکمنستان واکو رسمن د دغو پوځیانو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، ځکه د منځنۍ آسیا دا هیواد ډیر کم د خپلو پوځیانو مرګ ژوبله اعلانوي. او د جو په نوم کوتره چې د تیره اونۍ د نړیوالو پام ځان ته اړولې او ژوندی پاتې کیږي. آسترالیایي چارواکو مخکې ویلي وو د دې لپاره چې دا کوتره له امریکا رالوتې ښایي ناروغي له ځانه سره راوړې وي نو باید مړه شي. خو تازه په همدې دوو ورځو کې معلومه شوې چې د کوترې په پښه باندې تړلې کړۍ جعلي وه، په دې معنا چې د جو په نوم دا کوتره اصلا له امریکا نه وه راغلې بلکې د آسترالیا وه. د کوترې موندونکي ویلي په دې کوترې باندې جو نوم د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن په خاطر ایښی دی. تېره اونۍ داسې راپورونه راغلي وو چې دې کوترې د امریکا له اوریګن زرګونه کیلومتره مزل کړی او آسترالیا ته ځان رسولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 2. هرات اسمان برګ ده، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 1. کندهار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 2. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 0. او بلاخره جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 15 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه پاره ویلي دي. پر ښځینه فعالانو د بریدونو تر شا به د چا لاس وي؟
موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي.
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي، د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سبا په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین پیلوي.
کورنۍ که لطف وکړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو بانډو کې دي هغوی ته ورولي تر څو واکسین شي.
په دې اړه مو د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي له مشر سره مرکه کړې. په کندوز کې بیا سلګونو معلولینو او معیوبینو د اعتراض په توګه د خپلو معاشونو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
په دې 2500 روپیو کې د موږ د پښې جرابې نه کیږي چې موږ په خپل د معیوب پښې ته جرابې واخلو، په دې باندې موږ ته نه کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې دوه خزینه قاضیان وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقوقو د فعالانو خبرګونونه راپاره ویلي. د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن ویلي طالبان باید داسې کړنې ودروي. افغان ولسمشر اشرف غنی د خزینه قاضیانو وژنه غندلې او ټینګار کړی چې د پیښې هر اړخیزه څېړنه به وشي. د بهرنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی ویلی وجل شوی قاضیان زکیا او قدری نومیده که څنګه تر اوسه پورې چا یا کومې وسلواله ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خو اکثره افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي. نور جزئیات به د سفیر الله ستنیو زی راپورټ کې واورو.
کابل نن بیا د هدفي وژنو شاهد وو. دا وار دوه خزینه قاضیانې د کابل په تایمنی سیمه کې د وسلوال بریدګر په ډزو وژل شوې. د وژل شوی قاضیانو مړی کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کورنۍ چې له ژړا پرته بل هیڅ څه د ویلو لپاره نه لري. د وژل شوی قاضی گاونډي ګل احمد رویټرز ته ویلي سخت ویر جان دی.
د کوڅې سر کې وویل چې قاضي صاحبه شهیده شوې. راغلو چې وګورو ټول ځای وینې نیولی. څه ووایم صاحبه، چیرته ولاړ شو؟
پیښه سهار په 8:30 بجو شوې ده. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته د دغې پیښې د مرګ ژوبلو په اړه وویل.
په موټر کې درې کسان سپاره وو. یو موټر چلوونکی و او دوه ښځې چې دوی د سترې محکمې د ادارې اړوند وي. یوه بله ښځه چې په سړک روانه وه د پیښې پر مهال په موټر لګېدلې او پښه یې ژوبله شوې. په مجموع کې په دې پیښه کې دوه ښځینه قاضیانې وژل شوي او دوه نور کسان چې یو موټر چلوونکی او بله عامه ښځه وه ټپیان دي.
چا په کابل کې پر ښځینه قاضیانو د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې د داسې هدفي وژنو پړه افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو اچولې ده. طالبانو د دغه برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د سترې محکمې په کارکوونکو د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دغو ښځینه قاضیانو وژنه غندلې او د پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر یې کړی دی. ارګمانی د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلي د طالبانو یا نورو ترهګرو ډلو لخوا په بې دفاع افغانانو باندې برید د اسلامي ارشاداتو او سولې روحیې خلاف ده. اخو په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دفیر راس ویلسن په ټویټر لیکلي په کابل کې د سترې محکمې د خزینه قاضیانو وژنه غندي او د پیښې د سمدستي پلټنې غږ کوي. راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت ورګرځي نړۍ په غوسه کوي او که افغانستان ته سوله راتلونکې ده نو باید دا بریدونه ودرېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د وژنو دا پلان شوې لړۍ د سولې مذاکرات او د یو سیاسي جوړجاړي د لټون مفهوم په جدي شک کې اچوي. د بشري حقونو ګڼو مدافع ډلو او سازمانونو هم د افغان خزینه قاضیانو وژنه غندلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې دوه قاضیان په هدفي برید کې ووژل شوې. افغانستان د یو سیستماتیک ډل وژنې په لړ کې خپل باسواده او مسلکي کادرونه له لاسه ورکوي او د دې په خبره نړۍ یوازې ننداره کوي. هغې زیاته کړې دا بریدونه باید ودرېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د حقونو څانګې سرپرست هیدربار هم لیکلي د افغانستان د ښځینه قاضیانو یو سلنه وژل شوه. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 200 ښځینه قاضیانې کار کوي چې له ډلې دادی نن یکشنبه 2 تنه وژل شوې.
د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیانې وژل شوې. دغه برید چې تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی، د افغانستان د ولسمشر په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شهرزاد ظفر په ګډون یو شمېر لورو وغانده. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار وایي نن د افغانستان په سلو کې یو ښځینه قاضیانې وژل شوې. د افغانستان د سترې محکمې د شمېرو له مخې په اوس وخت کې په ټول هېواد کې شاوخوا 200 ښځینه قاضیانې فعالیت کوي. نوموړي دغه راز په یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې له خبرو سره چې باید هر څه یو څه آرام شوي وای، برعکس د ښځو په وړاندې په تېره بیا د هغوی چې په لوړو پوستونو کار کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. ماهر زیاتوي راتلونکي ته هیلې په چټکۍ مړاوي کېږي. مخکې مې په دې اړه په پکتیا کې میشت د ښځو د چارو له فعالې انارګل سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د دې په باور د ښځینه قاضیانو د نننی برید او د ورته نورو بریدونو تر شا به د چا لاس وي.
دا خو موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې دا د چا لاس ته پکې، یعنی مثلا دا کارونه څوک کوي؟ خو ورځ تر بله افغانستان یو څه اندازه پیشرفت کوي کنه. دا د افغانستان مخالفین دي یا مثلا موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي. ولی په دې سوال موږ او تاسو اورو چې پاکستان دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې جهاد روان ده، تر حال څه په پاکستان کې؟ په افغانستان کې الحمدلله ملایان شته، جماعتان شته، امامان شته، مسجدونه شته، ښځې ښه په حجاب ګرځي. هغه دیموکراسي چې په پاکستان په افغانستان کې هیڅ نشته. صحیح د افغانستان خځې خپل کار کوي خپل وظیفې ته ځي د خپل وطن او د ولس خدمت کوي خو شرعي ایجاب مراتبي دا زیاتره د پاکستان له ساده اشخاص له لاس څخه نه غواړي چې موږ یو خور او ورور پرمختګ وکړي یعنی هغه چې لیک شهرت پیدا کړي په ملت کې خلکو ته خدمت کوي هغه ضرور سي.
بله معمولا افغان چارواکي طالبان د دا ډول حملو مسؤول بولي خو خپل طالبان ویلي چې دوی په دا ډول پیښو کې لاس نه لري او دوی مدني فعالان که هغه نرده که خزه نه پنخه کوي که چیرې طالبان نه وي چې یو لوی د دولت مخالف ډله ده داسې که په مشخص ډول وایي چې کومه بله ډله دا ډول حملو تر شا لاس لري
که موږ او تاسو سوچ وکړو دښمن د هر رقم تکتیک نه کار واخیسته اوس دغه نوی تکتیک څه وشو کله که موږ او تاسو سوچ ورته وکړو صدفي وژنه کوي یا مثلا د مقناطیسي مینونه کار اخلي کنه د هر تکتیک نه کار واخیسته اوس دغه صدفي وژنه پاتې وي اوس دغه تنه په کابل کې نه بلکې په ولایت کې په هر ځای کې موږ تاسو ته وګورو موږ اوس حالا په شهادت رسیږي ترور کیږي دا چی شي دا ټول د طالبانو لاس یعنی طالب خدا نه وایي څه زه دا کومه دا د طالب لاس دا د پاکستان لاس دا د افغانستان د دولت د مخالفینو لاس ده
که څه هم مخنیوی به دا ډول حملو ګران کار وي خو د عاملانو په موندلو او مجازات کولو په برخه کې که حکومت جدي اقدام وکړي فکر نه کوي چې هغه به تر یو حده پورې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي
تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه که چیرې مثلا دولت وغواړي کنه خو بعضې داسې ضعف نقطه یې موږ د تاسو د دولت هم ده که چیرې دولت یو څو کسه مجرمین د خلکو په هم اثر کې مثلا سزا ته ورسوي که نه یو غټه سزا ورکړي خلک نور خلک تان دخلي ګوره زه یوازنۍ خبره تاسو ته کوم که نه زه خپله د شل کاله کېږي څه وظیفه کوم عدالت د ډاکتر نجیب د دولت و او امنیت د طالبانو د وخت و که نه زه د طالبانو نه ډېره بده خاطره لرم حتی خوندې خوسه کوي موږ ورونه نه سوی کوی څه تعلیم وکړي خو بیا هم هغه عدالت صحیح وو که چېرې یو څو کسه د خلکو په مخ کې اعدام شي هغه خپل سزا ته ورسېږي نور خلک به پام تر واخلي خو دولت هم نه نیسي لکه د 15,000 بندیانو څخه خلاص کړه افغانستان کې څه ګډوډي جوړه کړه نه نیولې څه سبا ته خلاص کړه هم هغه شی وي
تاسو ویلې چې 3 کاله کېږي چې د ښځو لپاره فعالیت مخ ته وړئ دا ډول حملو تاسو سره ویره نه ده زیاته کړې خپل امنیت اندېښمنه نه یاست؟
والله موږ خپل امنیت هم اندېښمنه یو خو موږ باید یو څه باید ولرو چې موږ مسلمانان یو بیا په څنګ کې افغانان موږ ایمان لرو موږ باید خپل هغه روحیت هغه روحیه او هغه جرات هغه څه لرو قوت انرژي هغه باید ترلاسه ورنکړو ولې په دې هغه مخکې مې یو متل تاسو ته وکړ وایي چې یو څه ګټي او څه به بایلې که نه نو موږ انشاءالله دغسې قاطع تصمیم نه ولی چې موږ خپل ملت خپل ولس ته خدمت کوو که موږ ساتو وطن باندې ځي موږ
په پکتیا کې میشته د ښځو د چارو فعال انار ګلوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو
څلرویشت کاله وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم و د هیواد په لویدیځ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکرو د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روح
دا د افغانستان د زعفرانو په اړه راپور چې په نړیواله کچه د خوند په برخه کې لومړنۍ جایزه ګټلې خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر مسعود اندرابی د ورستیو څرګندونو په اړه راپور خپرېدو ته چمتو دی زموږ معذرت ومنئ
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي که طالبان سوله ونه کړي او جګړه روانه وساتي دوی یې د ځپلو لپاره نورې لارې هم لري د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي مسعود اندرابی دا څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شرونکو سره لیدنه کې کړي ښاغلي اندرابی زیاته کړې طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او غواړي له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو سره سم جګړه زیاته کړي د دې وزارت ویان طارق آریان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت او دغه شان په کورنیو چارو وزارت کې د راغلو اصلاحاتو په اړه هم بحثونه شوي
هاتو هر کلای وکړ او دا داډی هم ورکړ چې چمتو دي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له کورنیو چارو وزارت سره همکاري وکړي د کورنیو چارو وزارت رهبری هم د ټولو په ځانګړي ډول د متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو د مشورو د اخیستو په اړه ډاډ ورکړ
عبدالباری آریس چې د کورنۍ چارو وزیر سره د لیدنې ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل، ښاغلي اندرابي راتلونکی لمریز کال د جګړې د شدت یا زیاتېدو خبره هم کړې.
کال کې د شدیدې جګړې پیشبیني وکړله، داسې وویل چې طالبان ترتیبات نیسي چې لوی او وسې حمله په نوي کال کې پیل کړي، البته زموږ په شمسي نوي کال کې، او موږ هم ول ترتیبات ورته لرو، کتاب ټول اماده دي، زمینی او هوایي قواوې.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې جګړه د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو بدیل بولي. خغلی مجاهد وای په دوها کې د سوری پیل شوې خبرې د شخړې د حل ښه لار ده، خو په خبره یې کې د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ شي، جګړه به یې نظامي حل لار وي. پر طالبانو سولې ته د نه ژمنتیا تور داسې مال پورې کېږي چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاویو له تیرو څلور ورځو راهیسې هېڅ غونډه نه ده کړې. دواړو لوریو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون هم د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره هېڅ غونډه ونه شوه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه مرموز او هدفي وژنې بیا ورځ تر بلې زور اخلي، او تر ډېره پکې مطرحې څېرې، سیاسي او مدني فعالان او خبریالان په نښه کېږي، هغه څه چې د ډېرو اندېښنه یې راپورته کړې ده.
په کندز ولایت کې نن په سلګونو معلولینو او معیوبینو د اعتراض په توګه د ولایتي شورا مخې ته راټول شوي وو، او له حکومت د دوی د ستونزو او غوښتنو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوله. له کندز نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې راپورټ کې.
د اعتراض په توګه د راټول شوو معیوبینو او معلولینو شمیر سلګونو ته نه ته رسیږي. دوی وایي حکومت معاشونو پر وخت نه ورکوي، او د دوی غوښتنې او ستونزې له پامه غورځولې دي. د دغو معترضو معلولینو او معیوبینو په استازیتوب داد محمد ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید هغه شمیر معلولینو او معیوبینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي چې د کار کولو وړتیا لري.
په دې 2500 روپیو کې د منګ د پښې جراب نه کیږي، چې منګ په خپل د مایې پښې ته جراب واخلو په دې باندې منګ ته نه کیږي. دا منګ کم سر ته کوشار هغه ته زو ارګان ته زو واره هغه ته زو منګ ته بیرته جواب راکې هیڅ تاسو ماش لري، دا ماش منګ ته کفایت نه کوي، او منګ دا مظاهره دوام لري تر اوسه منګ مشکل حل کړی نه، منګ ته قناعت نه راکړي، منګ مظاهره کوو خپل.
له دوه مترزونو څخه یو هم څلوېخ کلن عبد الله احمد دی. هغه وایي چې په ملي اردو کې سرتیری وو، خلاص کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړې، او اوس له سختو ستونزو سره مخ دی.
زه ورو ورو زوبلې ما جما کتابچه قید کړې ده چې مځکه آسمان مې ور نه کړې، دغه بایومتریک پوزل یې در په در او خاک په در لاس نه بره فامیل لرم، دا وایم ما لاس پښې مو درې ټول په داسین کې مخ چکه ده، په داسین کې مې ټول خوشه کوي، هلو به سره د نور تباه سره دغه دغه ملک کلیش په خور نه خدای رقم باندې ورو ورو غفتن هم داره چې موږ په احساس شو ورو یا بس یا غلال کی.
په کندز کې د شهیدانو او د معلولینو د امیرت چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو او د معلولینو معاشونه پر وخت ورکړي، او ټینګار کوي چې د دوی قانوني غوښتنو ته به هم توجه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سبا دوشنبه په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیلوي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 کال په دې هیواد کې د پولیو 55 مثبت پیښې ثبت شوې. په دې اړه مخکې د وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میزجان راسخ سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې څومره ماشومان د واکسین لپاره په نښه شوي دي.
دغه کمپاین چې سبا ته پیل کیږي سرتاسری کمپاین دی. په ټول هیواد کې مخیده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي، او دا د 2023 کال لومړنی کمپاین دی.
د دغه کمپاین لپاره به تاسو حتماً آمادګي نیولې وي مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي، او له خلکو څه غوښتنې لري؟
مننه. له بده مرغه تیرو کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل، د جنګ و جګړو او نامنیو له امله، او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله، او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمونږ غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تېره بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتوران نسي کولای کور په کور کمپاین پلی کړي، کورنۍ کې لطف وکړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي، او همدارا سیار ټیمونه چې په کلو باندو کې دي هغوی ته ورولې تر څو واکسین شي، ځکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې دي چې زیاتره د پولیو د ستر ګواښ سره مخ دی او هغه د بدن معافیت ډیر ټیټ دی او ډیر اړین ده چې هغه ته باید واکسین تاس کې ورسول شي او کورنۍ کله چې کچېر زموږ واکسینات را نوتللای نشي دوی په روغتیایي مراکزو کې خپل ماشومان واکسین کړي.
راسخ سر دغه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې واکسین بهر پاتې دي د خو معمولا په غوسه مې کړي چې ممکن ناامنی وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي. طالبانو هم تر ډیر ځای دی دغه واکسین مخنی ولې ده کور په کور اجازه نه ورکوي او جماعتونو کې باید وایي دا واکسین شي خو په ډېر سیسنو کې راپورونه درلودل چې په جماعتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
بله، د تیرو دریو کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه موږ د مختلفو بېلابېلو چینلونو له لارې او خپل پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مشاور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و. مطلقا کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښودل ویلې چې جوماتونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسې خپل واکسین مختبوزې. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومان ته په مخ دی ول بیا هم تر ډیره بریده پورې ماشومان په واکسین څخه ډیر بې برخې پاتې کېدل. د لسمه نشاوخوا ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین دی. بیا په دغه موقع چې بیرته د سولې خبرې هم روانې دي که موږ ته موقع راکړل شي سږ کال موږ څلور پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو. دا به ډېره ګټه وکړي د ماشومانو لپاره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. نور جزئیات په اسدالله لودین نو ورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیم 40% په خول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یو مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچی ورسپانې خبره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پر لپسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنگټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک څو ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنگټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکي جون میاشته کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شویو ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیمو 40% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي.
او دا هم د خبرونې وروستۍ موضوع. تیرونه هغه کوترې ته د نړۍ په کچه د خلکو ډیر پام واوښت چې له امریکا نه تر استرالیا پورې 10,000 کیلومتره واټن وهلی و. نور جزئیات بیا هم له اسدالله لودین واورو.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي د استرالیا د ملبورن ښار یو اوسیدونکي کیوینچلی برد د دسمبر په 26مه له الوته دغه ستړې کوتره د خپل کور په بڼ کې هغه مهال ولیده چې اوبه یې څښلې. دغه وګړی وروسته پوه شو چې دغه کوتره په امریکا کې له یوې سیالۍ تښتېدلې او استرالیا ته کډواله شوې ځکه پښه کې یې د سیالۍ ځانګړې کړۍ بنده وه. هغه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له کبله پر دغې کوترې د جو نوم کېښود. کارپوهان په دې باور دي چې جو له یوې باروړونکې بیړۍ نه په استفادې توانېدلې چې د آرام سمندر له لارې ځان له امریکا تر استرالیا ورسوي. د جو دغه شاهکار نه یوازې د استرالیایي رسنیو بلکې د استرالیا پر قرنطین د څار ادارې پام هم ځانته اړولی. د جو خاوند ویلي د استرالیا د قرنطین ادارې ترې وغوښتل چې دغه کوترې ته دام کیږدي او ګیرې کړي. د استرالیا روغتیایي مسؤلینو ویلي که دغه کوتره له امریکا راغلی وي دا ویره شته چې د الوتونکو ناروغي له ځان سره راوړی وي. د دې کوترې په پښه کې بنده شوې کړۍ ښیي چې هغه په امریکا کې د کوترو په سیالۍ کې کارېدله. خو د امریکا د کوترو سیالۍ د پراختیا ټولنې مدیر دیون رابرټس ویلي کومه کړۍ چې د دغې کوترې پښه کې لوېدلې جعلي ده. رابرټس ویلي په استرالیا کې د دغې کوترې د پښې کړۍ تقلبي ده، نو ځکه چارواکي باید د ناروغۍ له ویرې دا کوتره ونه وژني. د استرالیا د کرنې وزارت چې د انسانانو او حیواناتو د خوندي ژوندانه مسؤلیت لري تایید کړی چې د جو په پښه کې بنده شوې کړۍ جعلي ده. له دې وړاندې یوې بلې کوترې د اوږده مزل ریکارډ ټینګ کړی و. د پیګوینپیډیا ډاټ کام ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس هغې کوترې په 1931 کال کې له فرانسې تر ویتنام پورې د 11,600 کیلومترو مزل په 24 ورځو